السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په روان کال کې د اوبو پر 9 بندونو کار پیل شوی دی. دغه وزارت وایي عبدالبصیر اعظمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو بندونو جوړول به د برېښنا په برخه کې ډېر ګټور تمام شي.
در سالی که روان
هست ما کار تدارکات پروان کال کی مرد نهویش بندونو تدارکاتی کار پیل کردی. انشالله در دو بندونو پجوری دو سره با افغانستان در برشنا پا برخه که پر خپل زن بسیاشی او حتی پیو صادراتی حواد ببدل شی. شغلی عظیمی زیاده کرده چی در اوبو او انرژی وزارت پا پلان که لری چی پروان کال کی 100 میگاوات برشنا دلمر باد او کثافاتو د پروسس له طریقه په لاس راوړي. اعظمي وایي چې اوس مهال د هیواد په شلو ولایتونو کې 10 پروژې د طلبې ته وړاندې شوې دي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس دمګړی په افغانستان کې 1400 میگاوات برېښنا مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په مجموع کې 4000 میگاوات برېښنا ته اړتیا لري. په هرات ولایت کې د ولسمشر اقتصادي صلاحکار وایي چې د صادراتو او فصلي تعرفو په برخه کې پر یو نوې طرحه کار کوي. سیرو سلاف د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه طرحه له ولسمشر سره شریکه کړې او د دریو میاشتو په جریان کې به عملي شي. شغلي الاف زیاته کړه چې د دې طرحې په عملي کول سره به د صادراتو او تعرفو په برخه کې ستونزې هوارې شي. دا طرحه په داسې حال کې تر لاس لاندې نیول کېږي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر په ترڅ کې ډېر خلکو د تعرفو د تنظیم او د خپلو اموالو د صادراتو په برخه کې خپل مشکلات له نوموړي سره شریک کړه. د خبرنو پای.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع. پر یو امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار پرون په هلمند ولایت کې حمله وشوه او وژل شول. دغو دوو خبریالانو د ملي اردو له یوې قطعې سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه برابر کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل شوو کې یو امریکایي خبریال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن ذبیح الله تمنا دي. له دوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان وو، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نېشنل پبلک رادیو یا NPR ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست وو مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د NPR مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د په وینا ډیوډ غوښتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ ته ښکاره کړي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټه چې د آزادې خبریالۍ ډله ده وایي چې د ګلکي او تمنا تر وژل کېدو مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 24 خبریالان او یو د رسنیو کارکوونکی وژل شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي.
یو کلی زر غاگونا
سلامونه او نیکی هیلی درنو اوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا ډرامې لته برخوره په دی خوا مو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل ټولنې د رنگ رنگ ستونزو لډلینه ډرامې ته د یتیمانو د حقوقو موضوع وټاکله. د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لویه ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي لمنځه ولاړ سي، او همدې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاس رسیدلی سو. اوس د ډرامې د بلې برخې د اورېدو وخت را رسیدلی. راځئ په دې برخه کې پوه سو چې آیا د کلي مشرانو ته د جاناغا دا ستونزه چې پسته جایداد کې بې برخې به ستونزه ښکاري او که نه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای بخلی بیا ولاړ دی، نن څومره ناوخته شوه. دا څومره جنجالي کار دی، خدای دې وکړي چې نن یې خراب راځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده، فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
ښه، دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدایه څه وکړم د دې خلکو سره؟ دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نه نه پرون یو اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې، څنګه چې خاوند اجازه ورکوي.
داسې ښځې ته خو خاوند یم څه نشي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، زه مې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای، چې رنګونه ورک شول. دا څه بلا خبر جن خلک ول؟
وی نفیسې، څنګه سر روانه یې؟ خیریت خوبه یې؟ څنګه دې رنګ الوتی؟ څه خبره ده؟
هېڅ نن لږ راباندې ناوخته شوه، دومره مې کته او پورته منډې وکړې چې بیخي ستړی شوم.
راځه دلته لږ دمه جوړه کړه، بیا لاړه شه. رښتیا چیرته تللې وې؟
نه نه کښېنم، خیر اوسې. ځم چې خاوند مې ښه نه دی، مکتب ته تللې وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم.
دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړې او له خیره معلمه شې.
وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرات به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرات وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کوم کې کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یمه، خپل کار مې کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ مې خپل اولادو ته پیدا کوم.
ښه کوې، ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتي کې لږ مخه او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه، دا څه ګندنه ریبئ؟ لکه چې پیرکي پخوئ که څنګه؟
هو نفیسې، د نعیم د ګندنې پیرکي ډېر خوښېږي. ګندنه هم رسېدلې وه، غرمه به یو څو پیرکي پاخه کړو.
ښه، موشه جان موشه، زه به هم لاړه شم چې ناوخته شوه.
غرمه له موږ سره پاتې سه نفیسې.
خیر اوسې شفیقې، زم چې بچې به مې له مکتبه راغلي، وږې دي، یو شی ورته تیار کړم.
نفیسې، دا ترکاري مې تا ته راوریبله، دام در سره واخله.
وي ژوندی اوسې شفیقې، خیر اوسې.
جان آغا، څنګه د دیوال تر څنګه داسې خپه ناستې؟
څه وکړم وروره، چېرته مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبره کې راته په قهرېږي چې توبه.
جان آغا، دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې.
وروره، زموږ ژوند ډېر تریخ دی، خور او ورور مې ډېر خواروزار دي.
ولې به خواروزار وي؟ هغه ورځ مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، اخ دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم احسان در باندې نه کوي.
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والله خیر اوسې ګل ماما، ده چې پوه دې کړم.
هو وروره، نه خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږې او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم، انشاءالله چې وبه یې مني.
حتماً ورته ووایه، له دې اندېښنو نه به خلاص شي.
خیر اوسې ګل ماما، ده وروره
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والله رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
بسم الله. عبدالله زویا، لاسونه دې په صابون پرېمینځه چې ډوډۍ تیاره ده. ورور ته دې هم غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخېږي.
چه شی دې پخ کړې مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښېږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړې.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کې؟
نه، څه شی مات شوي نه دي، څمڅه مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه؟ ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه هم نه وخته راغلې.
ډوډۍ تیاره ده، ودرېږه چې دا ترکاري پرېمینځم، راوړې مې. دا هلکان څه بلا دي؟ هر شی د لارې په سر کې دي، نږدې و چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی. او ښځې څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم که کېږم.
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
اوهو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم که کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللې وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم، شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري شکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د دلاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم؟ هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه، ورځه، ډوډۍ راوباسه.
مولوي صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
نه خورم ای خدای داده، تاغه بل قبره دې خوږه.
در واخله.
خیر وسه.
خدای دادا، ته دغه قاشق او پنجې مولوي صاحب ته ورنږدې که.
ښه، په سترګو ملک صاحب، مه در واخله.
خیر اوسې خدای دادا. اکرم خانه، باغ کې د نامې خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې ده، ښه واداره ده.
د خدای داد دی وروره، ګرمۍ کې خو د ورور ځای همدلته دی.
ملک صاحب، پلار مې د ګرمۍ طاقت نه لري، د بدمشه په ګرمۍ کې دا ځای په اجاره نیولی.
حق دی خدای داد زوی، د نورو خلکو په حق ورته دعوا نه ده کړې. ته لږ نور هندوانه هم را دېخوا که، ښه خوندوره وه.
در واخله ملک صاحب، نوشه جانې که. حق دې ووایه جان، هغه را په یاد شو، بدمشه هغه غواړي چې له ملنګ نه خپل حق بیل کړي.
ښه کوي، حق یې دی، دا خوشحریت ورته ورکړی، همداسې نه ده مولوي صاحب؟
بالکل همداسې دی اکرم خان. په قرآن کې راغلي چې زه بهرته دا ترجمه ووایم، یتیم مال ته مه نږدې کېږي، مګر په ښه طریقه چې د هغې په خیر او صلاح وي. او که ملنګ د هغوی حق ورنه کړي، دا لوی ظلم دی.
ولې به یې نه ورکوي؟ هغه خو ته خیرات دې نه غواړي، خپل حق دې غواړي.
خدای پاک د یتیمانو د مال